دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې تازه رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په پیښور کې د لکی مروت په پرونیو بریدونو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې پر ضد مظاهره شوې ده. په کراچۍ کې په وسلوال برید کې یو نومیالی هندو ډاکټر وژل شوی دی، او واشنگټن پر مسکو غږ کړی دی چې سمدستي د گرفتار امریکایي خبریال خوشی کړي. په پیښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو، غړو او فعالانو په لکی مروت کې پر پولیسو په بریدونو کې د یو افسر په ګډون د څلورو سرتیرو د وژنې او د شپږو د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پیښور ولسي پاڅون په نوم د مظاهرې ګډونوالو تیر ماښام د پولیس افسر اقبال مومند او درو نورو سرتیرو وژنه وغندله. دوی په خپلو ویناګانو کې تور پورې کړی چې په سم ډول د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان نه عملي کېدو له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده. د پیښور ولسي پاڅون یو فعال فطرت یوسفزي د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل ولس له پولیسو سره ولاړ دی.
دا د دې خبرې گواہی ده چې موږ د دې خاورې ملکیت لرو، موږ په دې خاورې باندې خپل اخلیت خایو چې دا خاورې زمونږ ده، موږ به راځو د خپل پولیس سره به ودرېږو، دا پولیس زمونږ دی.
مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې د نامنۍ مخنیوي لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. د خیبر پښتونخوا لړمحالي حکومت د احتجاجیانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د مواصلاتي چارو صوبایي وزیر محمد علي شاه پرون مشال راډیو ته ویل حکومت د نامنۍ مخنیوي ته ژمن دی، البته د دې کار په بشپړولو کې وخت ته اړتیا ده. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پولیس وایي په لکی مروت کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تحریک طالبان پاکستان د مارچ 13 بمی حملې ذمواري منل ده. پولیس وایي وسلوالو په کراچۍ ښار کې د سترګو د ناروغیو یو نومیالی هندو ډاکټر بیربل گینانی وژلی دی. پولیسو بیگانه وخته په بیان کې ویلي دي چې 28 کلن ډاکټر گینانی پرون ماښام په خپل موټر کې له یوه شخصي کلینیکه کور ته روان و چې په ګارډن سیمه کې ورباندې وسلوالو برید وکړ. د دوی په وینا په حمله کې له نوموړي سره په ګاډي کې ناسته نرسه قرتولین ژوبله شوې ده. د جناح روغتون ډاکټرې سمیې سعید رسنیو ته ویلي دي چې نرسه په اوږه په مرمۍ لګېدلې چې روغتیایي حالت یې ښه دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر ډاکټر گینانی برید چا اولې کړی دی، خو د پولیسو یو مشر عرفان علي بلوڅ بیګا خبریالانو ته وویل چې داسې ښکاري چې پر نوموړي هدفي برید شوی دی. دی زیاتوي چې د پیښې پلټنې او پکې د ککړو کسانو د نیونې هڅې روانې دي. د پاکستان د ځوانو ډاکترانو ټولنې پر ډاکټر گینانی برید غندلی دی او پکې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د کورمې شپږو قومونو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې د دوو کلیو پر اوسیدونکو دی د وروستیو هدفي بریدونو پلټنې وکړي او د نورو حملو مخه دې ونیسي. هغوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته په یوه غونډه کې وکړه چې د مارچ پر 15 د سیمې په لانجبند ځنګله کې د ګیدو یو اوسیدونکی په ډزو کې ژوبل شو. تر دې یوه ورځ وروسته په ځنګله کې د عبدالاسا کلی د یوه اوسیدونکي سوځېدلی مړی وموندل شو. د منګل قوم مشر ملک منور خان پرون مشال راډیو ته ویل چې په ځنګله کې د خلکو په نښه کول په سیمه کې حالات ترنګلی کولای شي. د پیواړ یو ځایي مشر او د بلدیاتي ادارې یو چارواکي اصغر حسین د هدفي حملو او پکې د مرګ ژوبلې غندنه کړې ده او وایي د هغې سیمې خلک په پیښه کې ککړ نه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د مارچ 15 او 16 حملې چا کړې دي. موږ په دې اړه د سیمې د پولیسو له مشر محمد عمران سره په رابطې ونه توانېدو، خو یوه امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل د پیښو پلټنې روانې دي او په سیمه کې پولیسو ګزمې پیل کړې دي. په باره کورمه کې د پیواړ علیزي د ګیدو له منګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه لري چې پر سر یې په 2020 زیږیز کال کې د دواړو خواوو ترمنځ 15 نښتې شوې وې چې پکې 14 کسان ووژل او 15 ژوبل شول. امریکا د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور د یو امریکایي خبریال د نیولو سخته غندنه او سمدستي د هغه د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون ویل امریکایي چارواکي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د خپل خبریال ایوان ګریشکوویچ له کورنۍ سره په رابطه کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارتي چارواکو لاله هغه ته رسیدو هڅه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیا خبري غونډې ته وویل پر ګریشکوویچ د جاسوسۍ تورونه د خندا وړ دي او د روسیې حکومت له لوري د امریکایي وګړو هدف ګرځول د منلو نه دي. تر دې مخکې پرون په مسکو کې د لیفور توفو ضلعي عدالت تر تړلو دروازو شاته د اوریدنې پر مهال تر دوو میاشتو پورې د ګریشکوویچ د بندي ساتلو په اړه د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې اف اس بي غوښتنه ومنله. ګریشکوویچ یو امریکایي وګړی دی چې په مسکو کې اوسي او د اوکراین پر ضد د کرملن د جګړې او د واګنر اجیري ډلې په اړه د روسانو د نظر معلومولو او ورباندې د رپورټ جوړولو لپاره په یکاترینبورګ ښار کې وو. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري او سمرځو لومړی رپورت ته. په پیښور کې د یو شمیر ډلو مشرانو او فعالانو د ولسی پاتون په نوم مظاهره کړې او له حکومت یې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې ده. مظاهره چانو تیر ماښام د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې په لکی مروت کې په بمی برید کې د افسر اقبال مومند او درو نورو پولیسو د وژنې غندنه وکړه. دوی ویل په سم ډول د ترهګرۍ پر ضد د قامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د نه عملی کېدو له کبله په صوبه کې نامنی زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مظاهره چانو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یو وزیر مشال راډیو ته ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. غلام غوث له پیښوره.
هر ظالم هر جابر
پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره په لکی مروت کې په وسلوال برید کې پولیس ډی ایس پی اقبال مومند او د دریو نورو پولیسو د وژلو په ضد ترسره شوه. په مظاهره کې د شعر او ادب په برخه کې د اقبال مومند ادبي خدماتو ته هم د عقیدت پیرزوونې وړاندې شوې. په احتجاجي لاریون کې برخه اغیستونکو فعالانو د اقبال مومند په مړینه د خپګان څرګندونه وکړه. د پیښور ولسی پاسون تنظیمون کې حیات روغانی په دغه محل په خپل وینا کې وویل
تر څو چې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کیږي، تر څو پورې پارلمان خود مختار نه وي، تر څو پورې د هغه خلکو د تپوس نه شوي کوم خلکو چې دلته کې د طالبانو ریسټلمنت کو، تر څو چې د دې خلکو مؤاخذه نه شوي، د دې تپوس نه شوي، مونږ به دا مړو چتو او یو وخت به دا سي راځي چې مونږ به ودرېږو، مونږ دا په هیڅ حالت کې نه منو.
د فطرت یوسفزي په نوم د پیښور ولسی پاسون یو فعال د احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل چې دوی به د خپلې صوبې د پولیسو سره د ترهګرۍ په ضد کلک ولاړ وي.
دانن چې مونږ او تاسو راغون شوی یو، دا د دې خبرې گواہی ده چې مونږ د دې خاورې ملکیت لرو، مونږ په دې خاورې باندې خپل اخلیت خایو چې دا خاورې زمونږ ده، مونږ به راځو د خپل پولیس سره به ودرېږو. دا پولیس زمونږ نه دی، مونږ د دې پولیس نه یو چې کله زمونږ پولیس اختیارمن شي، محفوظ شي، نو ولس ته به هم حفاظت حاصل شي او دوی ته به هم حاصل شي.
مظاهره ته په وینا کې پښتون ملت پال مشر کامریډ ګلبادر خان په خپل وینا کې وویل چې تر څو ولس د ترهګرۍ په ضد یو شوی نه وي، تر هغې د رواني بدامنۍ نه خلاصې نشي موندلې.
اخیری حل چې کوم دی دا مزاحمت دی، نه په دواګانو خلاصېږو، نه والله که په ویرونو خلاص شو او نو والله که په بل طریقه خلاص شو، اخیری حل چې دی دا مزاحمت دی.
د پښتون تحفظ مومنت یو فعال ابراهیم کامل په خپل وینا کې وویل د ترهګرۍ مخنیوي د ولس په زور کېدای شي او ټولو سیاسي وندونو له هم د ولس سره کلک ملاتړ پکار دی.
ولس نه هیله کیږي چې هغه دې دا جنگ د دې خلاف جوړېږي او سیاسيانو بشرانو نه دا هیله کیږي چې هغه دې مدانیت کلی پېته دی.
د ولسی پاسون د فعالانو د نیوکو په جواب کې د حکومت یا ادارو له خوا څه نه دی ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د پولیسو او پوځ چارواکو ویلي وو چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې کلک ګامونه پورته کړي دي او په دې وروستیو کې په لکی مروت کې د پوځ او پولیسو له خوا د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د 300 وسلوالو د وجلو دعوه هم شوې وه. یاد دې وی چې د مارچ په 13 نیټه د شپې 1 بجې په لکی مروت کې په پولیس تانه د برید روستو چې کله ډی ایس اس پی اقبال مومند د پیخ زیته سره د نوري پنفرای ور روانو نو داغه گاڑی د سړک د گاڑی د بمی بریت کار شوی وو چې په نتیجه کې هغه سره د نور دریو پولیس ساتونکو په دغه پیخه کې وجلې شوی وو. تیر ورځ په سرکاري اعزاز کې د ډی اس پی اقبال مومند د جنازې روستو د پیښور په عدیزو کې هم د هغه جنازه وشوه او د ډی ایس پی اقبال مومن مړی د عدیزو په هدیره کې خاورو ته وسپارلې شو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د لکی مروت اوسیدونکو داوه کوي چې په هغه ښار کې وسلوال ګرځي او خپل فعالیتونه کوي. دوی دا څرګندونې پرون تر هغه وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړي چې پر صدر تانه په برید او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یو افسر اقبال مومند په ګډون څلور پولیس ووژل او شپږ ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د سړک تر غاړې بمی برید ذمہواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي دا داور ردوي چې ګواکې په لکی مروت کې وسلوال په ازادۍ فعالیتونه کوي. د اسرار العالم مومند رپورت.
د خبر پختونخوا لکی مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې وسلوال ښکاره ګرځي او ریاست پرې خاموش دی. دا برسال کې دا چې د مارچ په دیرشما شپې مهال په لکی مروت کې پرتاڼه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکی مروت د پولیسو ډی اس پی اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ جوبل دي. تر اوسه پر صدر تاڼې د حملې ذمہواري چا نه ده منلې، خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمی برید مسولیت منلې. وژل شوی پولیس افسر اقبال مومن د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پېښور د متنو د عدیزو اوسیدونکی وو. په لکی مروت کې یو مدني فعال ندیم اسکر د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته ویل که څه هم حکومت وایي چې په سیمه کې یې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي، خو د ده په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدامنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته ښکارا لیدل کېږي، د څو شپې اول ما پخپله لیدلې دي چې په دا هویت سیمو کې هلته دوی ګوډ طالب نام ورکوي، یا مطلب د چز نام ورکوي. که ګوډ دي که بیډ دي، مونږ دپاره خو بیډ دي. نو هغه ښکارا په بازار کې دننه مسله ګرځي. نو په داسې صورت حال کې چې دا خلک ویني چې فوجي وي هلته، بیا طالب وي، او دا هر څه په سترګو ویني، که دا ډول پیښې وشي بیا هغې بعد کښې ریاست مطلب غوټه غوټه اوښکېتیوي چې دا خو داسې جبر وشو، زیاتوب وشو، یا مونږ آ کوو یا دا کوو. نو هغه ولس ته دا خبره بالکل تر غوزن جن اوس ښکاري. شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل د تمه ختمه شوې ده چې مونږ دپاره به دوی دا مسله حل کړي، دهشتګردي به د منځه یوسي.
ندیم اسکر زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو هدف نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی او باید مرستې ورسره وشي. د لکی مروت اوسیدونکي او د چارسدې باچا خان پوهنتون پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې په لکی مروت کې د پروسه کال پرتله سږ کال بدامنی زیاته شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کیږي. فضل رحیم مروت د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل چې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ وجه سخت دریځي، بېروزګاري او د سیمې موقعیت دی. نوموړی وایي هر کلی کې د طالبانو یو جاسوس اوسیږي او چې کله څوک پولیسو یا پوځ ته د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي، نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي. مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلي او دې لړکې یې غټه سرمایه کاري هم کړي، او د په خبره تر څو چې د دې هر څه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی، نو د بدامنۍ مخه نشي نیول کېدی.
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنگ لپاره کړی که نه، اوس ما لکه زه انتدادي چې دغه انویسټمنټ په تیره وره کې لکه چې کوم د جنګي ماحول او جنګي اقتصاد پیدا کولو کې موږ انویسټمنټ کړی دی. مختلف مذهبي ګوندونه دي، مذهبي ټولنې دي، مذهبي شنونه دي، حرکتونه دي، لښکرې دي، هغه دي، دا ټول یو بل سره هغه لري، یو بل سره اړیکې لري.
د خبر پښتونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکی مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي. نوموړي د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل چې په سیمه کې د لسیزو رهیسې د را روانې بدامنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي.
زه حیران یم چې یاره دا تاسو کوم کوشچن کوئ چې دا په څه بنیاد باندې دی او دا چا داسې ریس کړی دی؟ ځکه چې دلته خو باقاعده ګورمنټ او د هغې خپل یو پالیسي ده. نو زما په خیال باندې خو داسې ممکنه نه ده چې څوک وایي چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې یو ماحول جوړوي.
په لکی مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې له مودې راهیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو، پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ جوب لوخته ده. پا په هغه بریدونو کې یې د زنو زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسی پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوې دي. په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکې مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې په کې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ جوبلې اړولو دعوې کړي دي. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکي وایي وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو له کبله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خپریږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د ماخستن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خپریږي.
په کراچۍ کې لسګونه هندوانو د نجونو د تختولو او په زور د مذهب بدلولو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پر روند خبريالانو له مرکزه د سند اسمبلی تر ودانۍ پورې لاریون وکړ او له حکومت یې د هندوو خځو او نجونو د ساتنې غوښتنه وکړه. دوی ویل په ورستیو کې د کومره هندوو نجونو د تختونې او مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي او د دې لامل د قانون نشټوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې سند اسمبلی په 2018 زیږیز کال کې د مذهبي لګکیو د تحفظ مساوده منظوره کړې وه چې تر اوسه یې د قانون حیثیت نه دی ترلاسه کړی. په اسمبلی کې د واکمن پیپلز ګوند یو شمېر سیاستوالانو د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دې لامل د ځینو مذهبي ډلو فشار دی. نیاز علي تفصیل لري.
په سن صوبه کې د هندوانو انجنونو د تختونی او په زور د مذهب د بدلولو پر ضد پرون د مارچ پر دیرشمه هندوانو په کراچۍ کې احتجاج کړي. مظاهره چانو د پریس کلب نه تر سن اسمبلی احتجاجي لاریون وکړو او د خپل پیغلو او ماشومانو انجنونو د تختونی پر ضد شعارونه وهلي.
بچیو کا قتل عام، بچیو کا جبری شادی.
احتجاج کوونکو ویل چې د سن صوبې په بیا بیا برخو کې د دوی د 13 کلونو کم عمره انجنونه په دوکا تختول کیږي، مذهب پہ بدلول کیگی او بیائی ادو نوشی. د یاد مظاہرے تابعہ کون کی یوغڑی فقیر شیوا مشال ریڈیو تول چد مدے رہسی پسند کے لپیغلو معشومان انجن سرت ظلم روان دے.
سندھ کے اندر ہماری نابالغ بچیاں شادی شدہ عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے.
دیوائی پسند کی دننا زمنگ وادشوی خزی نابالغ انجنا تختول کی گی، پزور مذہب بدلول کی گی، دا زمنگ سرڈیر ظلم روان دے. منگواڑو چھ پزور دا ہندو انجنو تختول او مذہب بدلولو او دا ودنو کولو دا مخنوی لپار دی قانون جوڑ پڑی شی. خودل تا حکومت تحس ڈول قانون جوڑولو لپارا تیار ندی،
اس پہ کوئی قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہندوان وائی دا سن صبح ترسنگ پہ پاکستان کی جبری مذهب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته. خو بلخوا په کال 2018 کې سنی سملای د هندوانو اقلیتونو ترڅنګ نورو اقلیتونو د تحفظ بل منزور کړي وو چې پکې د 13 کلونو نه تکم عمره هلکانو او انجنونو مذهب بدلولو غیر قانوني ګرځولې شوی وو، خو تر وسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په دې اړه مو چې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب نه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې بل تر وسه ځکه قانون نه دی جوړ شوی چې ځنې تخنیکی ستونزې پکې مخ ترغلی. خو نوموړي د ستونزو پاړه نور څه ونه ویل. بلخوا په سنی سملای کې د پیپلز واکمن ګوند ځنې غړو د نوم نه خودلو په شاد مشالې ډیو ته ویل چې د مذهبي حلقو د فشار لامل دا بل ځنډولې شوی او تر وسه د سن گورنر د یاد بل د لاري د قانون جوړولو منځوري نه د ورکړي. مظاهره چان ویل چې بدی نیو دو ورځو کې په سن کې د هندوانو جنو د تختونی او په زور مذهب بدلولو او ودونو پیخي زیاتی شوې دي. په دې اړه په مظاهره کې یو ګډونوالي ډایلی پټیل مشالې ډیو ته ویل
چھوٹی نابالغ بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں.
دا وائی زمنگ نابالغ انجنا اغوا کبھی بیائی پزور مذہب اڑوی پسند کی زمنگ سرا دا ظلم اولا قانونیت روان دے. کمنگ پولیسو تلاٹ ہو یا عدالت تا نو حقوی رات وائی چی انجنو پخپل خوخا مذہب بدل کرے دے او وعدہ کرے دے. دا یو مور چو لارا دا ددیلو تختولے شوی او تختون کی منی خوبیرتائی نور کبھی
وہ دے نہیں رہے واپسی.
نوموړي زیاته کړي چې په سن کې د هندوانو انجنونو په تختونی مذهب بدلولو او د ودونو په شام مذهبي ډلې لاس لري. په پاکستان کې هندو اقلیت وخت په وخت دا وکوي چې د دوی د 13 کالو کم عمر انجنونه په دوکا تختول کیږي او یاد پیخي زیاتره په سن صوبه کې مخې ته راځي. خو په زیاتره پیخو کې بیا هندوانو انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او واده یې کړی دی. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سازمان تر مخه د دې پیښو له وجې ګڼ اقلیتونه هند او نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کم عمره نجونو او ځوانو ښځو د جبري ودونو او د مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لکه هندوان اوسېږي چې پکې 3.5 لکه څخه ډېر یوازې په سند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارکر، عمرکوټ، میرپور خاص سانګړ، جیکب آباد، سکر او نورو علاقو کې میشت دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
په کورمه کې د شپږو قومونو مشرانو د ګیدو او عبدالاسا کلیو پر اوسیدونکو د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته وکړه چې د مارچ پر 15مه د سیمې په لانجمل ځنګل کې د ګیدو کلی یو اوسیدونکی په ډزو کې ژوبل شو. تر دې یوه ورځ وروسته په ځنګل کې د عبدالاسا کلی یو اوسیدونکی سوځېدلی مړی وموندل شو. د سیمې د پیواړ لیزیو د ګیدو له منګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجه ده. د 2020 زیږیز کال په اکتوبر کې د دواړو خواو ترمنځ له ځنګل څخه د لرګیو وړلو په سر 15 ورځې نښتې شوې وې چې پکې 14 کسان ووژل او 15 ژوبل شول. د پیواړي وځایي مشر پرون په ځنګل کې د وروستیو پیښو غندنه وکړه. وی ویل چې د ده د سیمې خلک پکې ککړ نه دي. امنیتي چارواکي وایي د هدفي بریدونو پلټنې پیل کړي دي او پولیسو په سیمه کې ګزمې هم زیاتې کړي دي. طارق اورکزی نور معلومات راکوي.
په کورمه ضلع کې د شپږو قومونو مشرانو غوښتنه کړې چې د کوتري پیوار ترمنځ په متنازع ځنګل کې روان د ګیدو عبدالاسا کلی خلکو هدفي وژنو مخه دې ونستل شي. قومي مشرانو دا غوښتنه تر هغې پس کړې چې په هغه ځنګل کې پرله پسې په دوه ورځو کې د یاد کړي اوسیدونکو د وشتلو دو پیخی رامنسته شوی. د منګلو کمیټې مقامی مشر ملک منور خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی ځنګل ته تللی د یو خاص علاقه خلک په نخښه کولو مقصد د سیمي امنیت خرابول دي. په کار ده چې تحقیقات وشي او ککړ خلک د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د دغ ظلم په خلاف ایمو کوم کې ډیر زیات غم غوسه ده او ډیر زیات تکلیف درد هر کور ته بچی بچی ته رسولای دي. ته په تسلسل سره موږ ال حکومت نه دا اپیل کو چې ګوره ته دغه په خلاف سخت اقدامات وکا، سخت به کاروایی وکا، د سینا چې دا د امن لپاره خراب او خرپونی اخې دې کامیاب شي.
پر 15 مارچ د ګیدو کلی نیک مرجان تر هغه پوښتل شو او زخمی کړو چې هغه ځنګل ته د خپل رامید سرولو په غرض تللی وو. تر هغه پیخي یو ورځ پس د یا ځنګل په کوترو پونه کې سوزول شوی د عبدالاسا کلی اسلام خیل عرف کاکې مړی وموندل شو. چورباندې مقامی خلک په تشویش کې شوی. ځای خبريال عدنان حیدر مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی دا پیخه په هغه ځنګل کې شوی چورباندې د پیوړ الیزیو لاګې دو منګلو سره پر ملکیت تنازع روانه ده. په برکورما کې د 2020 کال په 23 اکتوبر د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ له ځنګل لرګي پرې کولو په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې په کې 14 تنه مړو او 15 نور زخمیان شوي ول. د پیوړ ځای مشر کونسلر اصغر حسین د یاد پیښو مزمت کړي.
په دغه معاملې مو ډېر زیات مزمت کوي. زه خپل پیوړ طرفه او مشرانو طرفه پله اهل تشو ترا په دغه ز ډیر مزامات کون زاکور چا کړی دی، سړی شومړ کړی دی او بیا زیات مزامات زاکون سدی باندې اور بال کړی دی. نو زه دا په سرګند یم به اعلان یم چې دا بالکل الله پاک زموږ دغه کورونه وساتي.
بل خو په دغه اړه د کورمی پولیسو مشر محمد عمران دریز مختر لاس نه کړو. البته یو بل امنیتی چارواکي مشال لوډیو ته ویلي د اسلام خیل قتل نوټس تر اخستلو پس دوی د یاد پیخي تحقیقاتو لپاره یو کمیټه تشکیل کړي چې هغه به پر جدید ساينسي او تکنیکی بنیادو وجه معلوموي. چارواکي ویل څوک چې په پیخه کې ملوث ونیول شو نو پر ضد به قانون مطابق کاروای کولای شي. هغه زیاته کړه چونکه په ځنګل کې تریات په خوبس مزید د داسې قسمه هدفي وژنو خطر شته نو د خلکو حفاظت په خطر هغلته نفری تر زیاتولو پس د پولیسو غشت هم شروع شوه. طارق کورکزه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
امریکا پر روسیه کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ نیول غندلی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د مسکو یو عدالت پرون د نوموړي تر گرفتاری وروسته د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د دوو میاشتو لپاره د پلټنو په مخه د هغه د بندي کولو امر وکړ. وال سټریټ ژورنال وایي ایوان ګریشکوویچ د اورال سیمې په یکاترین بورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. ورسپانی پر نوموړي لګیدلې تور پکله کارت کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي دي چې ګریشکوویچ د امریکا په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات وړاندول. دا د سړې جګړې تر پای وروسته لومړی ځل دی چې په روسیه کې یو امریکایي خبريال زندان ته لیږدول شوی دی. عصمت ساروان د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې اوروي.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین د چلن او همداراست د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنځشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیون کړه. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د میتر 9 پوری بندي وي. میډیا زونا ورسپانی ویلي چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرې نه شودل شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبریالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 15 پوړه وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپین ماڼۍ بیا ویلي چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپین ماڼۍ ویندوی همداراز وویل امریکایي چارواکي له وال سټریټ ژورنال ورسپانې او د ګریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له ګریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د ګریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې ګریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوی دی. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې ګریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال سټریټ ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا په کلکه ردوي او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبري کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشهد رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په پیښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو غړو او فعالانو په لکه مروت کې پر پولیسو په بریدونو کې د یو افسر په ګډون د څلورو سرتیرو د وژنې او د شپږو د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پیښور لسی پاڅون په نوم د مظاهرې ګډونوالو تیر ماښام د پولیس افسر اقبال مومند او درو نورو سرتیرو وژنه وغندله. دوی په خپلو ویناګانو کې تور پورې کړ چې په سم ډول د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان نه عملي کېدو له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهال علي حکومت د احتجاجانو د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو د مواصلاتي چارو صوبایي وزیر محمد علي شاه پرون مشال راډیو ته وویل حکومت د نامنۍ مخنیوي ته ژمن دی خو د دې کار په بشپړولو کې وخت ته اړتیا ده. تحریک طالبان پاکستان په لکی مروت کې د پولیسو پر ګاډي د بمی حمله ذمہ منل ده. پولیس وایي وسلوالو په کراچۍ ښار کې د سترګو د ناروغیو یو نومیالی هندو ډاکټر بیربل ګینانی وژلی دی. پولیسو بیگانا وخت په بیان کې ویلي دي چې 28 کلن ډاکټر ګینانی پرون ماښام په خپل موټر کې له یو شخصي کلینیک کور ته روانو چې په ګارډن سیمه کې ورباندې وسلوالو برید وکړ. د پولیسو په وینا په حمله کې له نوموړي سره په ګاډي کې ناسته نرسه قرتولین ژوبله شوې ده چې روغتیایي حالت یې ښه دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر ډاکټر ګینانی برید چا اولی کړی دی. د کورمې شپږو قومونو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې د دوو کلیو پر اوسیدونکو دی د وروستۍ هدفي بریدونو پلټنې وکړي او د نورو حملو مخه دې ونیسي. هغوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته په یوه غونډه کې وکړه چې د مارچ پر 15 د سیمې په لانجمل ځنګله کې د ګیدو یو اوسیدونکی په ډزو کې ژوبل شو. تر دې یوه ورځ وروسته په ځنګله کې د عبدالاسا کلی یو اوسیدونکي سوځېدلی مړی وموندل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه حملې چا کړي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل د پیښو پلټنې روانې دي او په سیمه کې پولیسو غزمې پیل کړې دي. امریکا د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور د یو امریکایي خبریال د نیولو سخت غندنه او سمدستي د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون ویل امریکایي چارواکي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د خپل خبریال ایوان ګریشکوویچ له کورنۍ سره په رابطه کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت له لارې هغه ته د رسیدو هڅه کوي. تر دې مخکې پرون په مسکو کې د لیور توفو ضلعي عدالت تر تړلو دروازو شاته د اورېدنې پر مهال تر دوو میاشتو پورې د ګریشکوویچ د بندي ساتلو په اړه د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې اف اس بي غوښتنه ومنله. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال راډیوي مجلې وخت دی. په نننۍ خبرونه کې د کوارت د پیژندل شوي شاعر صادق سرګردان په مړینه مرکه، د استاد آصف سمیم په ویاړ د غونډې راپور او د پسرلنیو مشاعرو حال درکوو. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې د یو تللي شاعر صادق سرګردان ویر کوو، د یو وتلي لیکوال آصف سمیم پر ژوند ستاینه کوو او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو. بدرګه مو کړې. صادق سرګردان د مارچ په 28 د کوهاټ په امبار بانډه کې خورو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پیښور او خوشا سیمو شاعرانو، ادیبانو او د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعرو او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي له یو نږدې ملګري او پیژندل شوي فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر اورگزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستۍ ورځو او د ابدي بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب امیر صاحب، صادق سرګردان دی الله تعالی وبخي، هغوی پرون مسخوتن یعنی 28 مارچ 2023 په پېښور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح رب ته وسپارلو، او نن 23 مارچ 2023 په کوهاټ کې خپل پلګنی کلی امبار باندې کې خور توس پر لشو
صحیح د جنازې په مراسمو کې خلک درغلی وو د خو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه وازه د کوهات په ست بلکې شاو خواسمو کې او خاص کر چې د تنزیه شاعری او خلکو ډیره خو خوله په خلکو ګران نو خلکو ورته امغه مینا ور ورسوله په روسي مراسمو کې کنه
او بالکل صدیق سیف دا سه و چې د ډیر مینانک انسانو او عام ژوند کې لکه شعر ادب نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده هر چا سره هم خدي کړې ده ورغله ده ورته هر چا سره تکلیفونه اوچت کړي دي نو هغه دا وجه وه چې دې جنازې کې تلن ډېر زیات خلک راغلي وو ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو صرف دا نه چې راسره شاعر نه دي بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو او شاعران ادیبان د کوهاټ خو بالکل تقریبا تور راغلی داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شعر ادب سره تعلق ساتي او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی او دې نه علاوه د هنګو شاعر ندیبان هم راغلی وو لچای نه هم ملګري راغلی وو او پېښور نه هم څه ملګري راغلی وو او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګڼ تعداد سره شرکت وکړو
ډاکټر صاحب صادق سرګردان وجه شهرت سوا د کوم کارونو لپاره د مشهور په نظم او نثر کې کده لګ اوریدونکو ته معلومات ورک
او نثر خو دې ډیر کم لیکره دی بلکې د نش برابر لیکل دی او شاعري ډیر کړی دی په شاعري کې بیا د طنز مزا یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب او هغه سری ویتی طنز مزا نه کولو او بلکې یو ډېر بهترین انداز سره بده تاسو مزه شاعري کول هغه به خلکو ډېره زیاته خوښوله او نه صرف دا چې هغه عام ولس کې هغه د دې کوم مزهي شاعري او هغه خلکو خوښوله بلکې ما کتلی دي چې د چیرې څو کارونه هغه سره زه ډېر نږدې پاتې شوی مختلفو مشاعرو کې پروګرامونو کې نو چېرته به چې لوی لوی خلک لوی لوی حدو والا خلک ما کتلی دي چې هغه به ناستو صدیق سرګردان صاحب دی الله وبخښي چې هغه به سټیج ته راغی نو به دې به چې کلام شروع کړي نو هغوی ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نه به بیا ورسره د خپلې اوږدې لاج وو نه به ورسره د خپلې کرسۍ لاج وو نو هغه بالکل هغه داسې وو چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږه اوږده شوې او ملګري چې بور کېدې نو بیا به اورېدونکو هغه دا فاست کولو سټیج سیکرټري نه چې را صدیق سرګردان دې راغواړي او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت دې ختم کړي نو هغه تعالی تعالی دا یو صلاحیت ورکړی وو او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی هغوی که شاعري تاسو وګورئ نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده خو چې سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده نو هغه باندې هم هغوی د طنز مزه هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی
او دې نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دی شاکر اورک ځای صاحب
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده دوه ځله هغه چاپ شوې ده یو ځل غالباً 2015 کې چاپ شوې وه بیا یو کال دوه پس دوباره بیا چاپ شوه دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی 2000 شاعري ده پکې غزلې دي نظمونه دي هایکو دي پکې کتاب دي او دې نه علاوه بیا د ورځې ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صدیق سرګردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه نو هغه کې هم د صدیق سرګردان صاحب محنت او منډې ترلې هغه ډېرې زیاتې وې په غرونو کې ګلونه دا د ورځو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده دا هم هغوی چاپ کړي ده هغه نه علاوه په وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې اخبارونو کې هم چاپ شوی دی
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا مشر کوم جرګي مشر د تا کپور غړ او کو دې رقم ته معلومات راک
او د خو د خپل د ادبي حل زلو پیل سهولي کوم کې کوهات نه کړي ودا یو د کوهات ډیر زړه ټولنه وه د یو سبیر سه په دور کې په 1900 کې رحمت شاه رحمت سه به جوړه کړي و نو دغه ټولنه کې صدیق سرګردان صاحب اولنی ابتدایي چې کوم هلې ځلې دغه پیل کړی وي او بیا 2015 کې کوهاټ ته به جرګه جوړه شوه او د بیا هغه کې ډېر فهم وو دوه باندې څه ټیم پورې پاتې شو او بیا د 2019 کې چې ورغزی د قافله مو جوړه کنه د بیا هغه صدرو تر د مرګ سره ته پورې د ورغزی د قافله با سیټ صدر پاتې شوه د هلې ځلې کې او دین علاوه سهولی کوګی ګوهات سره هم د بیا وابسته پاتې شیو او هغه کوم چې ډېر اوټو حدود باندې پاتې شیو نائب صدر او خزم چی او داسې په حدود باندې هغه پاتې شیو خو سړی سرګردان کې یو بل خبره دا و چې هغه خپل چې کوم تنظیمونو سره اړیکې وغه نه علاوه هم کچته بل کوم تنظیم پروګرام هم کې دی نو د بور سره برکور منډې تړلې والے نه صرف دا چې د سره باسیت یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي خپل کلام وري بلکې د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعره کې په هر پروګرام کې دی حاضر او د نه د سټیج شو کې او نه د دې د مایک شو کې خو بس دې یو ډېر بلالچه خادم مو د پښتو شعر او ادب او هر ځای خدمت کړی دی او صلی الله تعالی دې هغه خدمت دې په کار راولي.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې دروخات صادق سرګردان پر مړینې را سره معلومات شریکول. د خبرونې په دې برخه کې در تازه دروخات سرګردان یو شعر خپل غږ وړاندې کوم. نور انتظار تا حاجت پاتې نشو، نور انتظار ته حاجت پاتې نشو، چې محبت کې شدت پاتې نشو. غم د روزګار په مخ اخیسته یما، غم د روزګار په مخ اخیسته یما، مینې ته وخت فرصت پاتې نشو. چې به مې ټوله ورځ سارلې هاغو کوسو کې خوګلت پاتې نه شو. تا که حالاتو ته سر ټیټ کړو آشنا زما هم هاغه عادت پاتې نه شو. صادقه چا ته حال د زړه وایم رازدان مې څوک د الفت پاتې نه شو. نور انتظار ته حاجت پاتې نه شو، چې محبت کې شدت پاتې نه شو. د صادق سرګردان شعر مو اورېده، هغه لموږ نه بیل شو. موږ یې یادو خو موږ بې قدر نه یو، خپل ژوندۍ ادیبان هم یادو. دا ویاړلی او ښاغلی شخصیت چې موږ یادونه کوو درون استاد محترم آصف صمیم دی. په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم اویایم کلیزه ولمانځله. په دل منځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو، شاعرانو او ولسي خلکو ګډون کړی چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه، چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آصف د استاد صمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
دا کی دا وینا کوي استاد محمد عاطف سمیم روان او جاذبه تب او شمیرلی حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدي شعور خاوند دی. په عادي لیکنو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کاروي چې د سړي زړه غواړي څو ځله یې تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپله لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت له همیشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاورې و او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل په ټوکېدو دی، دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړي کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
مونږ د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي او دا ډیره ضروري او اړینه خبره ده چې مونږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر وي. او خاص مو اکاډمۍ نه دا دی چې استاد ته یو ځانګړی شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمیر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ په منګي کې وي د سین ځای ول داسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو ما شکی تر میں رول دا سے.
د غونډه په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریسته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکری بنسټ لګړو مننه وکړه چې په ویړې درنه غونډه جوړه کړې و.
دومره ستاینه مینا ترزوینه لورنه دا کسړی د ساتونو ساتونو جمع کی نو زه فکر کوم چې سړی چې پاتې شي همدا به بهترین جواب خو چې پاتې کېدم حق نه دی ټول د راتګ او د مینې د لورنې ټول احسان را باندې دی او خدای دې ما ته دا توفیق راکړي چې هر ځل په هر منځ کې یاد کړم.
استاد محمد اسف سمیم د ماسلی له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې رابډوهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو څیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمی، ادبی، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د اویایمې کلیزې په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال مورید. د مشال رادیو ده د پسرلی په راتګ سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعرې جوړیږي. په تیرو څو کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو خو سخ کال بیا داسې نه وه. خونده بیا د پسرلی کو لوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه. ورزو خوست په خوست کې د شملی مشاعرې په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبی بندر پسرلنی مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لزګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعره ته د ځایی اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمیر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلی ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپیژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته ویل
ادب ملي دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
یو چا ویل راته چې دا دې څلی کلی په لاس، ځواب مې ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګوړې، او ما خپل وک زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې بېله تا چېرته دې خوندونه او مزې ګوړې.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
هلته پښتو ادبي غورزنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورزنګ خاټول ګل مشاعره له تیرو شلو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په پیل کې کوي. نور حال د سمت شبنم په رپورټ کې.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون میشتو سیمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ ترا وتم وڑ بچان دل وش جاڑی سپین سرے مور می خیرات غواڑی کور وڑن لرو سپین سرے مور می خیرات غواڑی کور وڑن لرو سر نہ غٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سر گل رو خدا حیا پکشی ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو
پینیس کم خویس کم خلق و بیس کم تا دی الله نه وجنی ستا په ژوندانه اسکم ټوکی نه دی شعر لیکل وینې دی د زړه اسکم.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سیکرټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعره پاړه مشالې ډوته وویل
دغه نننې مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره لتیرو شلو کلونو څخه د کوټي په شار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلی په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غونډې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډیر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبی او کلتوري غونډو راټولیږي، نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي چې دلته یم د خاټولګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
نورغزی چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو، ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو که په دوی کې گنجایش نه وي. ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي را وړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوی به هم نه وي، خو هغه کې یې موږ چورت نه دی والی، ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. یا کتاب تر خلکو رسېږي، کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو، هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی، هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
د مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواته هلته د سوات ادبي ملګرو تیرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق، ممتاز اورکزي، افسر افغان، بغزاده دانش، ظفر علي ناز، منیر بنیری، عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شوو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو وویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدا شاعران دي چې پښتون یې ژوندی ساتلی دی. دې مشاعرې ته د مشال لډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
زا ورزا الله دې منځ د غټو د دنیا ستا شزا په مخ دې رڼا شه خو جانان، به هم ژوند دې خدای دې نه کی، خدای دې نه کی، خو که بیا هم چیرته وشوه دې تمامه دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې خو بیا څنګه شو زما ورګ بیا بیا تا هو بیا زما یې جانان.
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری و. مشاعره صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایریکټر لایق زاده لایق او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي، سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي، دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نوي، دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي. ډیر زیات محترم ظفر علی نار صاحب
د زای ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله ګر شاعران را بلل. مشاعرې ته د بونیر منیر بونیری اویل
گزاره به پلیت کی که غربت تیزه د تیلو لخواره ډیوه خرڅومه، د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي، د واده ګوتمې یوه یوه خرڅومه، د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پکېږي، د واده ګوتمې یوه یوه خرڅومه، د نیازبین او د رنځور لالی علاج لا دا یوسترګه یو ګرد خرڅومه، د نیازبین او د رنځور لالی علاج لا دا یوسترګه یو ګرد خرڅومه، تالاشي واخله پولیس رنګ دوکه کړې، نه نشه کومه او نه نشه خرڅومه،
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رکزی ډیر په درناوي افسر افغان را وبلو، نو حل کې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا، کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا، او ګړې کې شرابو کې ساقی د ممتاز واورا، دغه شو خوشنګ راته لاسونو ترنه پلغا پکار دا ډیر محترم ممتاز او رکزی صاحب ټول په خپل ځای باندې پاتې.
په دغه مهال ممتاز او رکزی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دارنګ ده.
بیړندیو ته شعور را تکتا راوړی، په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي، او د کتاب سړی هم ډیر لږ دي چې وایي، د فکرونو په تللو کې وخت لګي، ولو ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستانو څه د ده سپرو کې وخت لګي.
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل
دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی، دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی، هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی، او تا چې غریب نو دې را کتلی زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی، او خریشی رہے چھے نور ہر اگران میں حساب ہے گران چیو لائے تنو گران پا دیر تشکر دیر مانا اور طول پخیر آلے تاسو بطول تشکر پاک پا عدب مہین دے لی لگے چھے عدب کی جون دے عدب کی سیاست دے عدب کی حاصل دے کدھا عدب نے لرکے گئے نو کام گوانی
پاخیرہ کے د مشاعرے تابع کولو کے مرستہ کون کی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبه ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق ده خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې دا د دې شاعرانو ساتلې دا د هنرمندانو ساتلې دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو